د ازادي راډیو اوریدونکو د مازدیګر شپږ بجې سوې د دې ساعت د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. نن شنبه ده، د سرطان پنځلسمه نیټه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له شپږم سره برابره ده. په دې خبري مجله کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوها کې د طالبانو سره په خبرو د بخت امریکایي هیئت یو غلي رواني خبري ګټوري بللې دي. په عین حال کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي، او ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره نن په ترکمنستان کې له چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوحه کې د طالب استازو سره په خبرو د بخت امریکایي هیئت یو غړي رواني خبرې ډېرې ګټورې بللې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکایي هیئت د دې غړي نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې دې سرچینې د جمعې په ورځ دا خبره په سخت رد کړه چې ګوندې واشنگټن د طالبانو سره د سولې د یو وروستي تړون د برخې په توګه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو یو ټاکلي ضرب الجل باندې خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو امریکایي ترمنځ روان خبرین د دویمې ونې ته داخله شوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په دوحه کې ورته د امریکایي چارواکي ویلي امریکا یقینا چې د سولې د یو تړون د یوې برخې په توګه په 13 میاشتو کې افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو وړاندیز نه دی کړی. اسوشیټډ پریس وایي د امریکایي د غړي چې د خبرو د حساس وضعیت له کبله یې نوم اخیستل نه غوښتل، د خبره د طالبانو د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړي چې میاشت مخکې په همدې خبري اژانس ته د بهرنیو ځواکونو د یو مهال ویش په اړه ویلي وو. د امریکایي مرکچي اسوشیټډ پریس ته دا هم ویلي چې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پراخې دي، او په مشخصه توګه په ټولو څلورو برخو اوربند امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو پر ګډون او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په ډاډ متمرکز دي. بل خو د شنبې په ورځ یو شمېر افغان سیاستوال له کابل دوهې ته روان شول، سو دغه تل سبا یعنی یک شنبې په هغو بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي چې قطر او جرمني کوربتوب کوي، او په کې به طالب استازي او افغان سیاستوال په خپلو کې د سولې په څرنګوالي بحثونه وکړي. په قطر کې تر دې مخکې د اپریل په میاشت کې هم بین الافغاني خبرې پلان شوې وي، خو وروسته لاغې ګډې وړې شوې چې دواړه لوري د دې خبرو د ګډونوالو په شمېر او څرنګوالي سلا نه شول. د ځل طالبان ویلي چې شپېته کسان به په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان حکومت ویلي په دې غونډه کې د دوی په استازیتوب څوک ګډون نه کوي. په دوحه کې د سولې د خبرو په توګه سره په افغانستان کې د نن جګړو زور اخیسته. وسلوالو د ملي اردو د مزکنو او هوایي ځواکونو په بریدونو کې د چارواکو په وینا د زابل په مرکز کلات او همدارنګ په تیرین کوټ کې مرګ شو بل وخت. کندهار کې د 215 متم کلی اردو مرستيال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي رډیو ته ویل چې په تر سره شو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي.
د روزګان ولایت د ترینکوت په اړوند سیمه کې د توپچی قوتونو لخوا عملیات تر سره شو، په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر وژل شوی دي او شپږ تنه ټپیان شوی دي. همدارنګه د 215 متم کلی اردو د دوهمې پله لوا قومندانۍ د کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس افغان هوایی ځواکونو د زابل ولایت د قلات د زویده په کلی کې عملیات تر سره کړی، په ترڅ کې لس تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي.
په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په جمعې د ورځې راهیسې د غزنی د ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تشپنامو ولسوالانو په ګډون یو لس تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري نن سهار په دې اړه په یو پیغام کې وویل
11 طالب مسلح به شمول دو ولسوال نام نهاد طالبان کشته شدند.
دی وی په دې عملیاتو کې چې په قرباغ اندړو مرکز او مقر ولسوالیو کې شوې دي، د طالبانو د دوو نومول شو ولسوالانو په شمول یو لس وسلوال پکې وشل شوې دي. د خغلی نوري په وینا د جمعې د ورځې د غزنی ولایت په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هوایی بریدونو او د مقر ولسوالۍ په مرزاخیلو کې وسلوال نخت نه نور وسلوال وجلی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په غزنی کې تیر ماخام په یو جمعات کې خودل شوی ماین چاودنی یو تن وجلی شل نور ټپیان کړی دي. تازه رپورټونه وایي چې د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیسته او د وژل شو شمیر هم دوه تر استلې او همدارنګ د ټپیانو د شمیر په اړه ویل کیږي چې لګ تر لګ و بش کسان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د غزنی او همدارنګ د زابل او ترینکوټ د پیښو په اړه په مشخصه توګه څه نه دی ویلي، خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په واسطول خبر پاڼه کې دا کړی چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو بریدونه کړی دي چې په وینای سکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له کندهار او هرات څخه هم د مرګ ژوبلې نښتو چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. اخواته د شبرغان مزار شریف په لوی لاره په یو ترافیکی پیښه کې اتلس کسان مړه او ټپیان شوي دي. د جوزجان ولایت د ترافیکی پیښو امیر ازادي رډیو ته نن وویل چې دا پیښه نن سهار دا شبرغان هوایی میدان شاوخوا سیمو کې رامنځته شو، پکې وخزه مړه شوی او ولستنه نور چې پکې 15 خزي او 15 ماشومان دي ټپیان دي. اخوا د بدخشان ولایت څخه په یو رپورت کې ویل شوی چې دغلته د انجونو د یو خونځي لستنه زده کوونکې د درایم په ولسوالۍ کې مسمومی شوې دي. دوی وایي چې مسمومیت شدید نه دی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. او د سیمه اونړي په خبرونو کې اوري چې اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه راتلونکي استراري غونډه جوړوي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فیډریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته تللې او دا به دغلته نن د ترکمن چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هغه به وروسته بشکیک ته ولاړ شي.
تاسی ازادي رادیو اروي تکسو چې سبا په دوحه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازي او لا کابل یو شمېر ورغلي خلک د افغانستان د سولې په اړه خبري پیل کړې. په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو او لکندار به واوري چې هلته د لوی کندهار یو شمېر قومي استازي نن راغونډ شوي او غوښتنه یې کوله چې د سولې لپاره په ټولو هلو ځلو کې دي دوی ته ونډه ورکړ سي.
داسې ټوله غواړو چې زموږ دغه سم مشران خصوصا د لوی کندهار خلک په دې کې مخور یي، علما یي، علاقه دي، مشران یي، پر نفوسه څېرې یي.
په دې خبرونه کې به په اوروزګان کې د ژورنالیستانو خبري واوري چې وایي امنیت ته اندېښمن دي.
اوس چې زه په رسنیو کې کار کوم دغه ماش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتمن به کار سره.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي انرژي د څارندې ادارې له حوالې واوري چې ولې غواړي د ایران په اړه پیړنۍ غونډه وکړي. او سعودي عربستان ته د پیژندل سوي امریکایي سندرغاړي نیکی میناژ د سفر پر پلان له راولاړې شوې غوغا هم معلومات درکوو. اول رپورت مو د سولې په اړه دی. له کابل نن یو لوی پلاوی دوحې ته ولاړ او ټاکل سوی ده چې سبا او بله ورځ به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استادو سره خبرې کوي. د بحرانونو او بشري مطالعاتو مرکز، البته په دوحه کې د بحرانونو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر سلطان برکات نن پر ټویټر ولیکل چې دوی خوشاله دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د سولې لپاره د افغانانو کنفرانس په نوم غونډې ته د میلمنو هرکلی کوي. ځینې عکسونه یې هم خپاره کړي دي چې د ورغلي پلاوي د غړو دي. هغه ویلي دي چې پر ټویټر یې لیکلي دي چې په راتلونکو دریو ورځو کې به افغانان چې طالبان او د حکومت یو شمېر چارواکي په کې دي پر مهمو مسلو خبرې کوي. خو ده لیکلي دي چې دا کسان چې په دې خبرو کې برخه لري په شخصي ډول هلته خپل نظرونه ورکوي او د کوم دولت نمایندګي نه کوي. د دوی د دغې دوه ورځنۍ ناستې هدف دا دی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د رسمي خبرو پیل ته زمینه مساعده کړي او د سولې په تړاو نور خبرې هم سپیناوی وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترک ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح هست که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملي او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبرې ناستې ته وویل
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قطر ته په تللي پلاوي کې یو شمېر مخکښې ښځې هم سته: حبیبه سرابي، شاګل رضایی، انارکلی خونریار او فوزیه کوفي. هغه کسان دي چې د افغانستان په سیاسي کړیو کې ډېرې فعالې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. نن په کندهار کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او قومي مشرانو او د خلکو هغو اساس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و غوښتنه کوله چې د لوی کندهار په سیمه کې قومي مشرانو او مخورو ته باید په سوله کې د سولې لپاره په هڅو کې ونډه ورکړ سي. صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار او زابل د ولایت شورا مسولینو سی جان خاکریزوال او تا جان حق بیان د ولس ژغ سیاسي بهیر د نورو غړو په استازیتوب د شنبې په ورځ په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال وویل چې د سولې خبرو په دغه بهیر کې دي د بانفوزه کسانو په ځانګړي ډول د جنوبي سیمو د مشرانو رول چې په وینا یې د جګړې پر شکیلو خوا واغېز لري پاملرنه وسي. د غونډې نورو ګډونوالو مولوي حکمت الله او نعمت الله شیردلی بیا په هیواد کې دننه د افغانانو پر خپل منځي خبرو ټینګار وکړ. دوی وایي دا مهال په هیواد کې دننه د سولې د خبرو لپاره کوم محسوسېدونکی خنډ نه لیدل کېږي، او که د بهر پر ځای په هیواد کې دننه د سولې خبرې ترسره سي نو دوی هم ملاتړ کوي.
دا سولہ چې د اتل زکانو ستړیاو تکالیفو نظامو پر ځای پاتوي او هر افغان ته په خپل عزت سره که هغه طرف دي که دغه طرف دي د سولې ته برخوردار شي.
د ولس ږغ سیاسي حرکت غړو د خپلې ناستې په وروستیو کې یو څو ماده ایز پریکړلیک هم ولوست چې پکښې پر بین الافغاني سولې د نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او دغه راز د ښکېلو غاړو ترمنځ پر اوربند ټینګار سوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به ورسو روزګان ته. هلته خبریالان وایي خبریالانو ته د وسلوالو طالبانو له لورې خبرداری ورکېدل او د هغوی د امنیت خرابوالی د افغانستان د بیان ازادۍ ته او د افغانستان د رسنیو خپلواکۍ ته ضرر رسوي. شریف الله شرافت له هغه ځایه رپورټ لري.
دوی ونی مخ کې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنۍ او خبریالانو ته ګواښ وکړ چې دولت پلوي اعلانات یې نشرول. ګواښ یې دا وکړ دوی ته زیان رسوونکي اعلانات بند نه کړي نو په نشه به یې کړي. خو د یادو رسنیو خبریالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د رسنۍ او د رسنۍ د مسؤلینو په ګناه دې نه نیسي. د یادو خبریالانو له ډلې یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اروزګان په ولایت کې په یوه سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. دی وایي تل یې په خبرونو او راپورونو کې بې طرفي غوره کړې خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندول یې تر وس پورته خبره ده.
وایم چې دا به ښیي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو 13 کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده. یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي. ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی، بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي بیریږي به چې مثلا ماته وډاله نه وډاله ګواښ کوي.
یو بل تن خبریال سردارولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو ږغ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نه سور کولی. نو اوس که درته وایم چې هر یو خپل کور ته ځي، له دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم، دغه ماش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتماً به کار ورسره.
د رسنیو مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فریدالله متی ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ورباندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کار یوسف احمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دښمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اروزګان ولایت مقام سرپرست والي عطاولا فضلي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو ته د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی.
او موږ هم امنیت ملي تم دا وظیفه ورکړل شوې ده، هغه په غیر رسمي شکل باندې دا موضوع تعقیبوي. نو اوس په یو رسمي مکتوب دلار نه خپله امنیت والا مکتوبونه راغلي دي، والي سمې هدایت ورته کړی ده. موږ ځانګړي بیا هم اوس په اکتوبي شکل باندې بیا هم تعقیبي مکتوبونه ټول ارګانونو ته ورلیږو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوال ادارې ویلي چې د رواني چهارشنبې په ورځ به غونډه وکړي او په دغه غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه ورسول سي. د نړیوال ادارې ویلي چې دوی دا غونډه د امریکا د پیشنهاد یا د غوښتنې پر اساس کوي. دا چې ولې او د ایران حکومت په دې اړه څه غبرګون څرګند کړی د نوریاس نوري په رپورټ کې واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت د غزانګړي غونډه را روانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر د جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې را بلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغه ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې په دې اړه په خبره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتې دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. د غیداري په خبره کړي رپورت کې تایید کړي چې ایران د شوی تړون لمخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرام غنی شوی یورانیم د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. کاغلی وولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غنی شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانهوړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنښوی یورانیم اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام هڅه اوخته او د غرس سر له سبا یعنی یکشن بیبه د یورانیم غنی کول تر 3.5% هم واړوي. هغه ویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلزت چوي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویل چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولې شي پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړي غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي او متحده ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي، له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي او ژمنې کړي چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیا او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس یو بل نړیواله مسأله راخلو. د هیومن رائټس فاونډیشن په نوم یوې ادارې چې په نړۍ کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کوي، د امریکا له پیژندل سوي سندرغاړي نیکي میناش څخه غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د خپل سفر لغوه کړي. هیومن رائټس فاونډیشن په امریکا کې د نیویارک په ښار کې فعالیت کوي. د ادارې نیکي میناش ته یو پرانیستی لیک استولای دی چې په رسنیو کې خپور شوی دی. په لیک کې د هیومن رائټس فاونډیشن لیکلي چې د نیکي میناش سفر او په سعودي عربستان کې د هغې کنسرت د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا تمویل شوی دی. د ادارې لیکلي موږ دا لیک په ډیره بیړه نیکي میناش ته لیکلی څو هغه خبره چې په سعودي عربستان کې له بشري حقونو تر کومه حده زیاته سرغړونه کیږي. محمد بن سلمان د دغه ادارې په وینا په خپل د زورګونه سعودیانو حق خوړلې دی. هغه په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر مدافعانو بندیزونه لګولې دي او په سعودي کې د شوزو د حقوقو مدافعان تر سخت فشار لاندې کړی دي. د ادارې نیکي میناش ته لیکلي چې دا یو نړیوال شخصیت دی او داسې یو لوی نوم په درلودو باید خپل دا سفر لغوه کړي. په لیک کې ورته لیکل شوی چې سعودي عربستان هیڅ ډول خپلواکي رسنۍ نه لري او د بیان ازادي په هغه هیواد کې هیڅ اجازه نه ورکول کیږي. نیکي میناش تر اوسه د دې لیک رسمي ځواب نه دی ورکړی. ټاکل شوی ده چې د جولای 14 په جده کې د ورلد فیست په نوم یو ستره فرهنګي ننداره جوړه سي په سعودي عربستان کې چې د محمد بن سلمان په ابتکار جوړیږي او نیکي میناش اوربلل سوی ده. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې له نیکي میناش غوښتنه کړې چې سعودي ته خپل سفر کنسل کړي او له خپل اعتبار دي کار واخلي او د سعودي پر چارواکو د فشار راولي چې د ښځو د حقونو مدافعان له زندانونو خوشي کړي.
he'll never thank me for opening doors, but they ain't even thank Jesus when he died on the cross. Cause your spirit is ungrateful, because it's so hateful, I remain a staple. My career's been a pink print. When I retire, tell them think pink. Pink Friday is the imprint. And these people's basic instinct. Oh shit, my commercial's on. Did I really body pick?
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري د دې ساعت خبري مجله مو تر شپږنیمو بجو پورې دا د نیکمناج د سندري ولند برخه مو واوریده. تاسو کولای شئ چې دغه مطالب چنن رادیو خبره سوي دي ټول د ازادي رادیو پر وې پانه باندې لسره وګوري او ویل ولي. اوس به ورسو هغو پیغامونو ته چې تاسو افغان بي سیم پر اته سوات لس شميره باندې ازادي رادیو ته راسته وليدي.
زم در محمد خوستایم د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورزې کلی اوسیدونکی او د دې ناسته به برکه زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به ان شاء الله د افغانستان د سولې په برکه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو مخکې له روزګانه په رپورټ کې واوریدل چې هلته خبریالان اندېښنه لري چې دوی ته که د وسلوال طالبانو له لورې خبرداری ورکول کېږي او یا د دوی کارت دغسې خنډونه جوړېږي نو دوی به نسي کولی چې په ازادي کار وکړي. د ازادي راډیو یو اورېدونکې عصمت الله افغانیار لیکلي دي په هلمند کې خبریالان خپل ځان ته خطر جوړوي. موږ ترې غواړو چې دوی د اعلانات نه خپروي تر څو د دوی ژوند له خطره وژغورل سي. یو بل اوریدونکی محمد عبدالعزیز غالب د هلمند څخه لیکلی دی چې خبریالانو ته پکار ده چې داسې خبرونه ووایي چې هغه خبر د هیچا پر ضد نه وي نو هیچا ته به خطر نه جوړوي او هیڅوک به په دغه ځای کې د ژوند به یې د خطر سره نه مخامخ کیږي. یو بل اوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي رسنۍ باید بې طرفه وي او د چا طرفداري ونه کړي ځکه دوی ځان که بې طرفه بولي د بیان ازادي د خلکو حق دی او د بیان ازادي د خلکو حق دی. او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي اکثر رسنۍ دا اعلانونه د خپل اقتصاد لپاره نشروي نو وسلوال طالبان باید د دوی مجبوریت ته هم پام وکړي چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې خلک وایي چې هلته د افغانستان د حکومت له لورې چې کومې پروژې د بندونو د جوړولو لپاره پیل سوي دي د هغوی کار په ډېره سستۍ سره روان دی او حتی د کار کیفیت یې دومره ټیټ دی چې دوی اندېښنه لري ورته چې د دوی ژوند ته به خطر پیش کړي. دوی په ځانګړي ډول د مناګي د برېښنا پر بند خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی دی.
د کونړ اوسیدونکي وایي د وټپور ولسوالۍ اړوند د مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده یې 4 کاله ټاکل شوې وه او لګښت یې نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر کېږي خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویالې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی او هر کله چې وبو پکې راخوشي شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته ویل
زمانم پیاز محمد سیمتام د کلی اوسیدونکو ولې خراب دي او به دغه سیدي چې اورا پراپرې دي یاد ولا را چې دغه ځګنی کې کو به پراپرې خوستل ټوله ولا وخت مې چې بنئ ولې سرګیری خوسته ده
والونه د زمګ په سر یخی دي کوم دغه چې راشه او مخاوره ده او به ګره شاید کته وځي صحیح مصاله انده لګې صحیح ګټه انده لګې صحیح شګه انده لګې ده.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي ادارې ته شکایتونه کړي خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
واله چې دا یا غنیر چې کوم د فار مثال جوړ شوی د پلان کې دغه اول د کنکاری نه شوی دغه پلان باندې هم دغه واله جوړ شوی نو هغه کار بې کیفیت کار تر اوسه پورې شوی دی. والي صاحب ډاډ اطمینان ورکوي خو اوس وګورو دغه پروژه سر ته ورسیږي تکمیل شي او کرن ورکړی شي هغه مثبت ارزیبي کوي.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړېدو دي او کومو ځایونو کې چې ستونزې موجودې وي هغه یې حل کړي دي.
داوله کنړه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري رپورت ته رپورت په بشپړ ډول تاسو موږ پر پانه باندې لوستلای سي او بیا یې اورېدلای سي. اوریدونکو دغه خبري مجله مو نور پای ته ورسېده. د ماښام شپږنیم بجې کېدونکو دي په یاد ولري چې په پوره وو بجو به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په همدې ځای باندې خبريږي. نو د یو د اورېدو لپاره مر سره اوسي بل خبرونه مو اسما همکاران فرشتنګه او مقیم نائب درته وړاندې کوي.